ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت ماښام شپږ بجې سوې ده. ازادي راډیو د دې ساعت خبری مجلې ته ښه راغلاست. په لنډ وخت کې به زموږ د دې خبرونې چلوونکی اجمل اندر سره وي، خو زه فرشته جلال زه یم. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی د حضور هدف دا دی چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نشي. د امریکا پوځو منله چې امریکایي ځواکونو د نومبر په میاشت کې د کندوز په بوزکنداري سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې 3 ملکي افغانان وژلي دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن خپل 90 زوی د دوشنبې د ښاروال په توګه معرفي کړ. پورا خبر نو اوري. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی د حضور هدف دا دی چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نشي. یانس ستولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د نوې زیلاند له صدر اعظم بیل انګلش سره په خبري غونډه کې وویل چې د تړون ټول غړي هیوادونه د افغانستان د ثبات ټینګولو او په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډ کار کوي.
I believe we have to stay for a long time. Exactly how? Well, that we have to assess.
زما په باور موږ باید د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو. خدای چې څنګه دا به د وخت له تیرېدو سره موږ خپل فعالیتونه ارزو او پراخو به یو ګور به چې څه کېږي. خو له افغانستان سره متحد یو. موږ له افغانستان سره خپل تعهد ټینګ ساتو. د نیوی زیلاند صدر اعظم ټینګار وکړ چې سره لدی چې ځواکونه په روسیې دوه کلونو کې په جګړه کې ګډون نه دی کړی، د افغانستان د امنیتي ځواکونو پروزنه او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه یې عملي کړی دي، څو هغوی په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه سي. د امریکا پوځ نن ومنله چې امریکایي ځواکونو د نومبر په میاشت کې د کندوز په بوسکنداري سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې لږ تر لږه 3 ملکي افغانان وژلي. د امریکا پوځ نن په یوه اعلامیه کې پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د وسلوال طالبان د جګړې پر مهال د خلکو په کورونو کې پټ شوي وو، نو له دې امله په نښته کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د پوځ په وینا په دې پېښه کې 8 زخمیان شوي وو. په وژل شوو کسانو کې کوچنیان هم شامل وو. ویل کېږي چې د پېښې یو شمېر قربانیان د وسلوالو طالبانو خپلوان وو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل د دسمبر په 1 نیټه یې د افغانستان سفیر ور احضار کړی او په روسیه کې د افغانستان د سفیر د څرګندونو په اړه خپل رسمي اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې وینا څو ورځې مخکې په روسیه کې د افغانستان د سفیر عبدالقیوم کوچی مرکه پر یوټیوب خپره شوه. ښاغلی کوچی په دې مرکه کې ویلي وو چې روسیه او تاجکستان په افغانستان کې د مخدره موادو په غیر قانوني تولید کې لاس لري. په دې مرکه کې ښاغلی کوچی تاجکستان داسې کوچنی هیواد بللی و چې خلک یې حتی په خپله ژبه د خبرو کولو اجازه نه لري. خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلا مکی ویل چې د کابل چارواکو ډاډ ورکړی چې د عبدالقیم کوچی دا خبرې د هغه شخصي نظر دی او د افغانستان د دولت له رسمي نظر سره هیڅ ارتباط نه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس نن ویل د کندهار پېښه ګونګه ده او چرنه د حکومت لپاره ډیره مهمه ده. فضل هادی مسلم یار نن د ملي شورا د دوو غړو باز محمد جوزجانی او سراج الدین سفری د جنازې په مراسمو کې څرګند کړ چې حکومت دی په دې برخه کې هر اړخیزي پلټنې وکړي. فضل باز محمد جوزجانی او سراج الدین سفری په کندهار کې د سې شنبې د ورځې په 14 کې ووژل شو. تروسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د دوی ابتدایي څېړنې څرګندوي چې دغه حمله شایي وسلوالو طالبانو کړې وه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ویندوی دیمیتری پیسکوف نن وویل کرملین هیله لري چې پوتین او د امریکا نوی منتخب ولسمشر به شراوابط ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر د ویندوی تر دې خبرو یوه ورځ مخکې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو خبري کانفرنس ته وویل چې دا ډیره ممکنه ده چې د روسیې له ولسمشر سره به یې اړیکې ټینګ نشي. ټرمپ مخکې د پوتین ستاینه کړې وه. ویلي وو چې د امریکا او روسیې د خرابو اړیکو د ښه کولو هڅې به کوي. نړیوال بانک نن په یو رپورت کې وویل چې روسیه باید خپل اقتصاد متنوع کړي، د پانګونې لپاره شرایط سم کړي او کچیر غواړي چې په نړیوال اقتصادي مارکیټ کې په رقابتي حالت کې پاتې شي باید د سترو پروژو د پایل لپاره هڅې وکړي. نړیوال بانک نن په یو رپورت کې خبرداری ورکړی چې نړیوال اقتصادي رقابتي مارکیټ د روسیې مارکیټ کې د روسیې موقف د کمزوري کېدو په حال کې دی. روسیه د ترانسپورت او ټولنیزو زیربنایي پروژو په اړه سترې پانګونې ته اړتیا لري. خو د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف ویلي چې نړیوال اقتصادي مارکیټ د پراختیا په حال کې دی او انتقاد یې کړی چې نړیوال اقتصادي روابط په شدت د سیاسي کېدو په لور روان دي او د بندیزونو لګول چې د ده په وینا له زوره د کار اخیستل دي د اقتصادي ودې سره مخالفت کوي. په بلجیم کې څارنوالانو دوه تنه په پاریس کې له هغې تروریستي حملې سره په ارتباط تورن کړل چې د 2015 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسوه او 130 تنه پکې ووژل شو. د بلجیم څارنوالانو نن یوه اعلامیه خپره کړې چې وایي یو مشکوک وګړی فرید کې نومیږي چې په یوې تروریستي ډلې کې په فعالیت او د جعلي اسنادو په جوړولو تورن شوی دی. دوهم وګړی مریم ای بی معرفي سوی چې د جعلي اسنادو په جوړولو او استعمال تورن دی. د دې خبر پاڼې په حواله دواړه وګړي خالد البکراوی ته د جعلي اسنادو ورکولو په تور تورن دي چې هغه بیا په پاریس کې د تروریستي حملو د پلان لپاره په تیاری کې کار ورڅخه اخیستی دی. خالد البکراوی د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې په بروکسل کې د میټرو په یو تمځای کې انتحاري حمله وکړه چې 2 تنه پکې ووژل او 300 تنه پکې زخمیان شو. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپل 9 کلن زوی رستم امام علي نن د دوشنبه ښار د ښاروال په توګه معرفي کړ. د تاجکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر نن وویل چې رستم امام علي د پخواني ښاروال پر ځای چې 19 یې پر دې چوکۍ کار کړی مقرر شوی دی. د دوشنبه ښار پخوانی ښاروال محمد سید عبیدالایوف د هغه هیواد د پارلمان د مشرانو جرګې یا مجلس ملي مشري کوي.
دوستانو له فرشتي جلالزه مننه کوم چې همي خبرونه پایل کړو او همي خبرونه دروورول وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې زاج مل اندر سره یې مو دا ریپورتونه او مطالب دروورو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه وایي چې د کندز ولایت په بوزکندارۍ کې د 2 مخکې هوایي برید څېړنې پای ته رسیدلې او ښیي چې لږ تر لږه 1.5 ملکیان د ناټو په بمباریو کې وژل شوي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره و چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور او یو شمېر مدني ټولنې په افغانستان کې د روسیې او امریکا د تقابل په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د کندهار د پیښې لومړنۍ څېړنې ښیي د دې ولایت په میلمستون کې د سې شنبې د ورځې حمله د طالبانو لخوا ترسره شوي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غرزن:
د افغانستان د دولت لومړنۍ موندنې ښیي چې دا کار د طالبانو دی. د دوی هدف دا دی چې په دې توګه د موږ رابطه زموږ د مسلمانو او متحدو هیوادونو سره متضرره کړي.
د افغانستان په اړه به په نورو ریپورټونو کې واوري چې د افغانستان امریکایي پانتون له طالبانو غواړي د دې پانتون دوه استادان چې یو امریکایی او یو استرالیایی دی د له برمتي خوشي کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په اروپا کې پناه غوښتونکي له ساړه موسم واوري او یخنۍ سره مخ دي. دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو ناوري. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت ځواکونه وایي چې د کندز ولایت په بوزکندارۍ کې د 2 مخکې هوایي برید څېړنې پای ته رسیدلې. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې امریکایي ځواکونو د طالبانو د بریدونو په تعقیب د افغان ځواکونو دفاع کوله او په هغه سیمو کې هوایي برید کړی کوم چې افغان ځواکونو باندې ډزې ترې کېدي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هر ډول حالت کې د ملکي خلکو په نښه کول ورته د منلو وړ نه دي. سهار ګل امیرزی په دې اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو په ویلې اعلامیه کې ویلي چې د کندوز په بوزکندهاري سیمه کې بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې 3 ملکیان وژل شوي دي او 20 نور ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې همدارز راغلي چې په کوم ځای کې چې برید ترسره شوی هلته هیڅ ملکی کس نه تر سترګو کېده او د دوی ځواکونو دغه سیمه تر برید لاندې ونیوله کومه چې ترې پر افغان ځواکونو ډزې کېدې. د دې اعلامیې له مخې طالبانو د ملکی خلکو له کورونو مورچلې جوړې کړې وې او د بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایي برید پر مهال احتیاط شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دا به په دې تړه وروستۍ څېړنه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش وایي چې په دغه برید کې د ملکی خلکو د وژنو عاملین وسلوال طالبان وو چې دا استوګنې له کورونو یې مورچلې جوړې کړې وې. دی وایي کله چې موږ وایو چې هلته ترهګر د خلکو د وژنو اساسي عاملین دي او دا تایید شوې هم ده چې زموږ ناچاره خلک یې د سپر په توګه کارولي. زموږ خلک شهیدان شوي دي او دا د څېړنو وروستی ټکی دی. دلته چې په څېړنو کې څوک زموږ د خلکو د وژلو عاملین دي باید خلکو او ټولنې ته ځواب ووایي. د کندوز د بوزکندهاري په سیمه کې کوم هوایي برید چې د 3 میلادي کال د نومبر په 28 نیټه شوی وو یو شمیر ملکی وګړي پکې مړه او ټپیان شوي وو. ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د دې پیښې د روښانه کېدو غوښتنه کړې وه. همداشان د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې په دې برید کې د امریکا 2 او د افغان کمانډو 3 سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. د دغه کمیسون ویان محمد بلال صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د ملکی خلکو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده او د ملکی خلکو وژنه او یا ملکی خلک په نخښه کول کمیسون ته د منلو وړ نه دي. د دغه کمیسون ویان دغه شان وایي چې باید ښکېلې غاړې په هر حالت کې د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. همدا ډول د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د دوی قومندانۍ د ملکی خلکو په وژنه خواشینی ده او ویل شوی چې په کندوز کې د طالبانو د قومندانانو د نیونې په هدف عملیات پیل شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور او یو شمېر مدني ټولنې په افغانستان کې د روسیا او امریکا د تقابل په اړه اندېښنه لري. د واحد افغانستان د ګوند رئیس عمر عیار د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه وی جوړ شوې خبري غونډه کې ویل د روسیې لخوا د طالبانو سره مرستې د افغانستان او ناټو له دښمنانو نه د ملاتړ په معنا ده. عباد الله حنانزی او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او مرستو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور او یو شمېر مدني ټولنې له دې عمل اندېښمن دي چې ګواکې افغانستان به د روسیې او امریکا ترمنځ د جګړې پر ډګر بدل شي. د واحد افغانستان د ګوند رئیس عمر عیار د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل روسیا له هغې ډلې څخه ملاتړ کوي چې افغان ځواکونه او ناټو یې پر وړاندې جنګېږي او قربانۍ ورکوي. د ټینګار وکړ چې روسیا باید د طالبانو پر ځای له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. دای وایي بهتره ده چې د روسیې فدراسیون د افغانستان له ځواکونو او خلکو څخه ملاتړ وکړي او د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش پر وړاندې جګړه وکړي، نه دا چې له یوې وژونکې ډلې ملاتړ وکړي. دا خپله د نیابتي جګړې څرګندونه کوي. له دې مخکې روسي چارواکو تاییده کړې وه چې د داعش پر وړاندې له طالبانو سره اړیکې نیولې. د روسیې دا کړنه د افغانستان د سیاسیونو او ملي شورا د غړو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې. د یو شمېر سیاسیونو په خبره له طالبانو سره د دغو هیوادونو اړیکې به د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن کړي او ان تر دې چې په افغانستان کې د یوې نوې نیابتي جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان په دې باور دي چې د روسیې له دې کار سره به په افغانستان کې د ناټو او افغان ځواکونو هڅې اغیزمنې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي سولې ګوند شاه محمود مل وایي د نړۍ قدرتونه باید خپل ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو څخه هواري کړي او افغانستان دې د خپلو سیالیو په ډګر نه بدلوي.
زما پیشنهاد روسانو ته دا ده چې اول خو مخکې هغه اشتباه په افغانستان کې چې دوی په نوم د اتحاد شوروي افغانستان اشغال کړ لامغنه عبرت دیو کی کچیر غوړ دی او خام سایه په صفات باندې افغانستان سره ښه روابط متقابل لري، نو زموږ له دولت سره دی کومک وکړي.
د یادونې ده چې په وروستیو کې په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین ترمنځ د افغانستان د استازو له ګډون پرته د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته ترسره شوه چې افغان چارواکو بې اغیزه وبلله. شاه محمود مل ټینګار کوي چې د دولتونو ترمنځ دوستانه اړیکې کولای شي د توریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمام شي، نه دا چې له وسلوالو مخالفانو سره اړیکې ونیول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د کندهار د پیخي لمړنۍ څېړنې ښیي چې د دې ولایت په میلمستون د سېشنبه د ورځې برید طالبان وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ له کندهاره د پلاوي له راستنېدو وروسته نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دا برید له افغان حکومت سره د اسلامي هیوادونو د اړیکو د خرابېدو په خاطر کړی. یوسف خان زدران له کابله تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومتي پلاوي لومړنۍ مونتنې ښیي چې د کندهار حمله د کابل له وروستیو حملو سره تړاو لري او دا چودنه هم د وسلوالو طالبانو لخوا شوې ده. د دې شورا ویان تواب غورزنګ د پنځمې پر ورځ کابل ته د حکومتي پلاوي تر راستنېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل طالبانو هڅه کړې چې په دې حمله سره د افغان حکومت او اسلامي هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
چې دا کار د طالبانو دی، دوی هدف دا دی چې په دې توګه د موږ رابطه زموږ د مسلمانو او متحدو هیوادونو سره متضرره کړي. ولې دوی دا کار نشي کولی؟ په دې خاطر چې زموږ رابطه د دې تروریستی گروپونو له شوم هدفونو څخه خوري جوړه ده.
ښاغلی غورزنګوي چې طالبانو په دې حمله کې له داسې چاودیدونکو موادو څخه استفاده کړې چې مخکې په افغانستان کې نه دي استعمال شوي، او وایي چې تخنیکی ټیم به په دې اړه لا معلومات راټول کړي. هغه وایي چې کندهار ته د تللي پلاوي نتیجې ډېر ژر له جمهوري ریاست سره هم شریکېږي. د کندهار ولایت په میلمستون تر حملې وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی د دغې پیښې د لا څېړلو لپاره کندهار ولایت ته لیږلی و. ښاغلی اتمر په کندهار ولایت کې خبري غونډې ته ویلي شواهد ښیي دا حمله د افغانستان د بهرنیو دښمنانو لخوا پلان شوې ده. که څه هم هغه د کوم ځانګړي هېواد نوم نه دی اخیستی، خو د کندهار ولایت امنیه قمندان عبدالرزاق بیا ویلي چې دا چاودنه د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته حقانی شبکې کړې ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د سه شنبې ورځې په دې حمله کې د کندهار د والي مرستیال او د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 کسان وژل شوي او د لوړ پوړو چارواکو په شمول 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دویم ځل لپاره بیا په دغه حمله کې د طالبانو لاس لرل رد کړي او دا ډول څرګندونې د طالبانو پر وړاندې تبلیغات بللې دي. خو د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې طالبانو د عربي هیوادونو په وړاندې د اصلي څیرې د نخ کاره کېدو له امله له مسؤلیت اخیستلو ډډه کړې ده. په ورته وخت کې د چارو څېړونکی حمید عزیزي د کندهار پیښه د روسیې او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اختلافونو او په مسکو کې د وروستۍ درې اړخیزې غونډې نتیجه بولي.
تاسو وینئ چې په سوریه کې او په یمن کې د روسیې او د هغې مخالفین ترمنځ شخړې روانې دي. د همدې لپاره زه فکر کوم چې اوس طالبان روسیې سره نږدې شوی ده، له دوی نه کومکونه اخلي. دا صحیح ده چې دوی دې عملیات مسؤلیت پر غاړه وانخیست، خو خبره دا ده چې دوی غواړي عربي هیوادو ته دا پیغام ولیږي چې که تاسو موږ بهیره کوي کوی سو بل متحد ځان ته پیدا کړو.
ښاغلی عزیزي وایي چې د دې مسایلو تر څنګ د نظام دننه هم ځینې کسان د بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو په توګه کار کوي او د دا شان پیښو لپاره له خپلو زمینو اسانه استفاده کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو اوس هم یو بل رپورټ راخلو. حزب اسلامي وایي د سولې معاهدو د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت له پڅو اقدامات خوښ نه دي. د دې ګوند ویان حشمت الله ارشد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې حزب اسلامي په ټولو برخو کې چټک اقدامات کړي، خو حکومت اجرات هومره جدي نه دي چې دوی تمه لري. یوسف خان زران په دې اړه په یو بل رپورټ کې تفصیل راکړي.
په داس حال کې چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې د تفاهم لیک له لاسلیک څخه شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، د دغې هوکړې یو لوری د کارونو له څرنګوالي رضایت نه لري. د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تفاهم لیک د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات خورا پس دي، تر دې چې د حزب ډېر مشران یې ناراضه کړي دي.
کدام اجراءات جدی به وجود نه
دی؟ وای تر اوسه کوم جدی اجراءات منځته نه دی راغلي. هغه پروګرامونه چې باید شوي وای تر اوسه په خپل حالات ډیر کمزوري روان دي. د حکومت لازم نه اقدامات تر اوسه هم مطرح دي، او زموږ د حزب اسلامي غړي د حکومت لکړنو راضي نه دي.
حکومت راضی نشتند.
د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لومړی پړاو د روان کال د میزان د میاشتې په لومړۍ نیټه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شو، خو نه وروسته بیا د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته د پلي کېدو وړ وګرځید. د حزب اسلامي ویان ښاغلی ارشد وایي چې د حزب د بندیانو د خلاصېدو په شمول د کډوالو د راتګ، د دوی د ادغام په حکومت کې، د حزبیانو د ونډې او د حزب مشرانو د راتګ په تړاو د حکومت په اقداماتو د حزب د غړو ترمنځ اندېښنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو او نړیوالو ځینو غبرګونونو ته په کتو حزب اسلامي تیره اونۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی حکمتیار د چا ویزې او اجازې ته اړتیا نه لري، خو که د کابل حکومت یې ورتګ ته زړه ښه کړي. دا هغه څه دي چې افغان دولت یې په اړه له ښکاره ځواب ورکولو ډډه کوي، خو وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه مستقیما د کوم هیواد یا کومې ډلې له مخالفت سره نه دی مخ شوی. د جمهور رئیس سیاسي سلاکار او د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق د ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې د روغې جوړې په ټولو موادو کار روان دی، خو دا غوی بشپړ تطبیق وخت ته اړتیا لري.
د حکمتیار په پراتک کارای باندې کار روان دی،
خو که دغه پراتک باندې د ځینو هیوادونو لخوا خنډونه وضع کیږي، بیا افغان حکومت څه پلان لري؟
ور هیڅ مملکت تر اوسه پورې د حکمتیار پراتک باندې د افغانستان حکومت ته دغه مخالفت او په رسمي توګه دغه اغه نه دور کړی. من په ټولو موادو د توافقنامې باندې کار روان کړی دی. هر موضوع چې نهایي شو لخصله به مطبوعات سره شریک کړي، دغه دغه موضوعات نیایسته وي او دغه دغه موضوعات تر کال لاندې دغه
له دې وړاندې حزب اسلامي دروان کال د قوس د میاشتې په پیل کې د خپل شاوخوا 1500 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته له دې تمې سره سپارل او چې تر دوه اونیو به خلاص شي هغه تم چې اعلان نه ده پوره شوی د سولې د پروسې یو څارونکی جمیل زدران وایي چې د سولې دغه تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې د حکومت سست اقدامات به سولې ته لیواله نورې ډلې پښې نیولې کړي ښاغلی زدران وایي چې یوازې د حکومت جدي او پر وخت اقدامات دا بهیر تر بریالیتوبه رسولی شي
د افغانستان امریکایي پانتون له طالبانو غواړي چې د دې پانتون دوه استادان دي چې دې ډلې برمتهیل کړي خوش کړي دا غوښتنه داسې وخت شوي چې د ریپورټونو په اساس طالبانو د کیم کینګ او توم ویکس په نوم د دوه استادانو ویډیو خپره کړي سفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات تراوري
د افغانستان امریکایي پانتون د دوه تختول شوی استادانو د لمړی ویډیو د چیل اختطاف سو میشت ورسته خبريږي دا ویډیو د چهارشمی پرز په یوټیوب ایښودل شوی او د یو یرغملګر په خبره د جنوري په لمړی نیټه جوړ شوی خو چا تایید کړی نه ده او هم معلومه نه ده چې چیرته ډکه شوی ده په دې ویډیو کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیا ټیم ویکس د یرغمل نیون کوله منګولو د خپل ازادۍ غوښتنه کوي او په منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کوي چې په باګرام او سرخیبل کې له دوی سره د طالبانو د دانیانو د تبادله په اړه خبري وکړي اخو د افغانستان د امریکایي پانتون اداره له طالبانو غواړي چې د دوی استادان خوشی کړي دغه پانتون مطبوعاتي مسؤل زبیده اکبر د پنځمې پورس ازادي راډیو ته وویل د دې ویډیو تر لیدو وروسته د کیوین او ویکس د حالت په اړه زیات اندېښمن شوې دي
ما کارمندای ما اعضای بورد ما و شاگردان ما تمام ما بسیار زیاد متاثر هستیم از
مش زموج د اداره کارکونکي د بورد غړي او شاگردان زیات متاثر سوي یو د خپل همکارانو د وضعیت په اړه د دې ویډیو لیدلو وروسته سخت اندېښمن یو زموج غشتنه دا چې زموج د تشتول سوي استادانو د خلاصون لپاره هڅه وسی او دا کسان بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سي
امریکایي پانتون دا دوه استادان تیر اگست په کابل کې د زینو وسلوالو کسانو لخوا چې پوزي جامعې پتنوي په پانتون ته نږدې وتښتول شول د امریکایي پانتون مطبوعاتي مسؤل اغلی اکبر ویل د یادو دوه استادانو تښتونه او په دغه پانتون مرګونی حمله د استادانو محصلینو او کارکونکو پر روحي منفی تاثیر کړی دی
پرله پسې پیښو د افغانستان امریکایي پوهنتون کې زموږ د همکارانو شاګردانو او موږ ټولو روحیه ډیره کمزورې کړې ده خو بیا هم موږ فکر نه کوو چې دا د دلیل سي څو موږ خپل کار ته دوام ورنه کړو
د دوو تښتول شوی استادانو د ویډیو خبرېدل دا ثابتوي چې هغوی لا هم ژوندي دي استرالیا ټیم ویکس په دې ویډیو کې په نمجنو سترګو وایي نه غواړي ووژل شي او خپل کورنۍ هم غواړي چې د امریکا له حکومت سره د هغه د خوندي خلاصون په اړه خبرې وکړي د وی طالبان زموږ د ازادۍ په بدل کې د خپل زندانیانو خوشی کېدل غواړي او کدا کارونه شي موږ به ووژنی امریکایي کیوین کینګ وایي موږ خیو خو غواړو چې خپل کورونه تستانو شو او نه پوهیږو چې طالبان به څومره نور موږ ته حوصله وکړي د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت تیر سپتمبر تایید کړ چې په اګست میاشت کې د دغو دوو استادانو د خلاصون لپاره خاص عملیات وکړل خو دا عملیات ډیر ناوخته شوی و د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي دغه هیواد حکومت نه غواړي د دې ویډیو په اړه څه ووایي خو له نورو سره په ګډه د خپل یو تابع د خوشی کولو لپاره هڅه کوي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر چې د دې هیواد منتخب ولسمشر لخوا معرفي شوی د خپل بهرني سیاست اساسي ټکي بیان کړل او که اعتماد رایې ترلاسه کړي پر دغه ټکو به عمل کوي ریکس ټیلر سند چهارشنبه پورس د امریکا د سنا نړیوالو اړیکو کمیټې په غونډه کې د اسلامي سختریزۍ سره د جګړې له روسیې سره اړیکې او د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړې ملالې بشیر په اړه جزئیات تراوري
ریکس ټیلرسن د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې پر ځینو ټکو تمرکز وکړ چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ له نظر سره سر نه خوري د امریکا منتخب ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پر مهال امریکا ته د ټولو مسلمانانو پر ننوتلو د بندیز له روسیې سره د شو روابطو له ایران سره د اټومي موافقه پر لمنځه وړلو او نورو مسایلو ټینګار کړی وو خو د بهرنیو چارو نوماند وزیر ریکس ټیلرسن چې په امریکا کې د تیلو د یو لوی شرکت رئیس دی د دې اقدام مخالف دی چې ټول مسلمانان باید یو ډول وګڼل سي. د ویل چې افراطي اسلام هیوادونه او د هغو هیوادونو د اوسیدونکو ژوندونه له خطر سره مخامخ کوي. رسنۍ داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو ته فرصت ورکوي چې خپل زهرجن نظریات خپاره کړي. د ویل دا ډلې د امریکا او ټولو کسانو چې د انسان ژوند اهمیت ورته لري د ارزښتونو پر ضد دي. د دا هم ویل چې دا ډلې احتمالا د هیوادونو ادارو او اشخاصو لخوا ملاتړ کیږي او پیاوړی کیږي او هغوی د دې کارو نتیجه چې پرته له شیطاني اعمالو بل څه نه ده باید ورسره مخامخ سي. د وویل
The most urgent step in thwarting radical Islam is defeating ISIS.
دای وای د افراطی اسلام د مخنیوي لپاره بیړنۍ اقدام داعش ته ماتې ورکول دی. منځنی ختیځ او د افغانستان، عراق او سوریه په ګډون د منځنی ختیځ شاوخوا سیمې له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي چې ورته زموږ توجه حتمي ده. دلته لومړیتوبونه بیل دي چې باید ورته توجه وسي، خو دا لومړیتوبونه باید موږ له خپل ټاکلي هدف لیرې نه کړي، ځکه که هر څه مو لومړیتوب سي په حقیقت کې هیڅ لومړیتوب نشته. په منځنی ختیځ کې د داعش ماتې باید زموږ اساسي لومړیتوب وي، خو د ده په وینا جګړه په میدان کې نه ګټل کیږي او باید جګړه په فکرونو هم وګټل سي او باید په جګړه کې فکرونه هم وګټل سي. ښاغلی ټیلرسن ویل که بهرنیو چارو وزیر سو اطمینان به ترلاسه کړي چې په ټوله نړۍ کې د هغو مسلمانانو ملاتړ وکړي چې سخت دریځي ردوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ مخکې ویلي چې هیواد یې باید له روسیې سره نږدې اړیکې ولري، خو ښاغلی ټیلرسن روسیه یو تهدید وبلله او پر دغه هیواد یې انتقاد وکړ.
We must also be clear-eyed about our relationship with Russia.
دای وای موږ باید له روسیې سره د خپل اړیکو په اړه روښانه خبرې وکړو. روسیه نن د تهدید یو منبع ده، خو دا د پیشبینی و تلې خبره نه ده چې دغه هیواد د خپل ګټو په لټه کې دی. دغه هیواد پر اوکراین تیری کړی دی او کریمیا یې له خپل خاور سره نشلولې ده. د سوریه د ځواکونو ملاتړ کوي چې د جګړې قوانین تر پښو لاندې کوي. زموږ د ناټو متحدان به ناسم نه وي چې د روسیې د لاسه خطر احساسوي. له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه ټیلرسن ویل چې د دې موافقې له سره د څېړلو ملاتړ دی، خو نه غواړي دا موافقه له منځه ولاړه سي. د ټینګار وکړ چې یو سیستم باید جوړ سي چې د دې موافقې پر رښتینې او بشپړه توګه پلي کېدو څار وکړي. خو ریکس ټیلرسن چې د اکسون نفت شرکت رئیس و، تېره ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې وویل چې له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د ده بیل نظر به د دوی ترمنځ د ستونزو او اختلافاتو لامل نه سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستان، له ملالې بشیر سره پاتې کیږو. په اروپا کې پناهغښتون کې له ساړه موسم سره مخ دي. د موسم له سړېدو سره د بالکان، یونان او ختیځې اروپا هیوادونو کې پناهغښتون کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه به نور جزئیات له ملالې بشیر نه واورو.
په بالکان هیوادونو، یونان او ختیځ اروپا کې په لسیزو کې لومړی ځل د تودوشې درجه ډیره ټیټه سوې ده او په لسګونو کسان د برق د نشتوالي او ترانسپورت د ځنډ له کبله مړه سوي دي. چارواکو ویلي لږ تر لږه 3 اویا کسان له ساړه موسم مړه سوي دي چې د 1993 کال را په دې خوا لومړی ځل دومره یخ سوی دی. په بالکان کې روانه اونۍ په مړو سوي کې لږ تر لږه 15 کسان کنګل سوي دي، چې پکې په بوسنیا کې 4 کسان، په سربیا کې 6 کسان، په کوسوو کې 2 بې کوره کسان او په مسدونیا کې 2 بې کوره سړي او یوه زړه ښځه شامل دي. په سربیا کې په یو کمپ کې پناهغښتونکي له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په بلګراد کې په یو کمپ کې یو افغان پناهغښتونکي رویټرز خبري اژانس ته داسې وویل: موږ غواړو پرشتینیا ته ولاړ سو، خو دوی غواړي موږ مسدونیا ته وشړي. یو بل افغان پناهغښتونکي رویټرز ته وویل: ټول د خوراکي مرستو لپاره منډې وهي، کله درې وخته ډوډۍ ورته ورسیږي، کله څلور ځلې، خو د خوراک لپاره باید لوی قطار کې ودرېږي. کڅوک په قطار کې نه درېږي، ډوډۍ نه ورکوي. د شپې لخوا د تودوشې درجه تر منفي شل سنتیګراد کمه سي. مرستندوی ادارو د جنوري په 11مه ویلي چې بې کوره کسان او پناهغښتونکي د ساړه موسم قربانیان کیږي. د ورکو پناهغښتونکو پروژې چې د ملګرو ملتونو د پناهغښتنې د ادارې لخوا پیل سوي، په مدیترانه سیمه کې 11 مړي ثبت کړي دي. دغه اداره وایي چې په ځانګړې توګه تر 15500 زیاتو هغو پناهغښتونکو په اړه اندېښنه لري چې د یونان په کمپونو کې پرته له کومو اسانتیاوو ژوند کوي. په دغو سیمو کې روانه اونۍ شدیدې واورې اورېدلې دي. په سربیا کې په یو کمپ کې د سری میاشتې کارکوونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پناه غوښتونکي د ساړه موسم له کبله له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي.
There is great problem with influenza.
د سکاروي لویه ستونزه ده. خلک کنګل سوي دي. دلته ډېر یخ دی. موږ دوی ته بیړنۍ روغتیايي مرستې رسوو. تر 1500 زیات کسان په سربیا کې او لسګونو نور د هنګری له سرحد سره په ساړه موسم کې بند پاته دي. د سربیا چارواکو له ټولو پناهغوښتونکو د چهارشنبې په ورځ وغوښتل چې د پناهغوښتنې مرکزونو ته ورسي، خو ډیری پناهغوښتونکي په بلګراد کې په تشو او زړو ودانیو کې اوسي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبرې مجله پای ته رسو. امید مرسپان په بل نیم ساعته خبرې مجله کې درسته بده.
با تشکر اجمل اندو و با عرض سلام به شنونده های عزیز، در این مجله خبری من تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این نیم ساعت از تازه در این تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. ناتو تایید کرده که 37 غیر نظامی افغان در یک حمله هوایی نیروهایش در کندوز کشته شدند. و شاه عربستان سعودی در تماس با رئیس جمهور افغانستان حملات اخیر کابل و قندهار را غیر اسلامی خوانده است. گزارش های دیگر تا لحظات بعد در آغاز سرویس خبری با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. ناتو برای اینکه افغانستان یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نشود در این کشور حضور دارد. این را منشی عمومی ناتو میگوید. شورای امنیت ملی افغانستان گروه طالبان را مسئول حمله اخیر شهر قندار خوانده است. و در خبرهای بین المللی از متهم شدن دو تن از سوی سارنوالان بلژیم در پیوند به عملات دو سال پیش در پاریس میشنوید. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. منشی عمومی ناتو می‌گوید هدف حضور آنها در افغانستان این است که این کشور یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نشود. یانس استولتنبرگ امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم نیوزلند گفت برای تامین ثبات در افغانستان کشورهای پیمان ناتو روی مبارزه با تروریسم باید مشترکاً کار کنند.
I believe we have to stay for a long time. Exactly how? Well, that we have to.
میگوید من معتقدم که باید در افغانستان برای مدت طولانی باقی بمانیم، اما اینکه دقیقاً چگونه خوب با گذشت زمان فعالیت‌های خود را ارزیابی کرده و گسترش خواهیم داد، اما ما آماده متحد بودن با افغانستان هستیم و با افغانستان متحد می‌باشیم. بیل انگلیش صدراعظم نیوزلند نیز گفت با آن که اساکید این کشور از دو سال به این سو در جنگ سهم نگرفتند، اما برنامه‌های مشوره‌دهی و آموزش نیروهای افغان را عملی کردند. در این حال بر اساس یک خبر دیگر، دفتر رسانه‌های قماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که در حمله هوایی سال گذشته در منطقه بزقنداری قندوز 33 غیر نظامی کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبرنامه دفتر رسانه‌های قماندانی این ماموریت آمده که بررسی آنها در این باره پایان یافته. در خبرنامه آمده که این غیر نظامیان زمان هدف قرار گرفتند که طالبان در خانه‌های مردم سنگر گرفتند و از آنجا بالای نظامیان افغان و نیروهای خارجی فایر می کردند. در خبرنامه همچنان گفته شده که قماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از نتایج این یافته ها اندوگین شده و به حکومت افغانستان اطمینان داده که در آینده چنین رویداد رخ نخواهد داد. رئیس مشران جرگه افغانستان رویداد مرگبار در قندار را پیچیده می‌خواند و بررسی‌های حکومت در این باره را ضروری می‌داند. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید بررسی‌های نخستین هیئت تحقیق کننده نشان می‌دهد که عمله بر میمانخانه این ولایت از سوی طالبان انجام شده. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت
چیزی که در بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد است که این حادثه سلسله از تلاش‌های دشمنان مردم و دولت افغانستان بود. این کار کاملاً کار طالبان بوده که می‌خوان روابط دولت و ملت افغانستان را با ملت‌ها و کشورهای مسلمان خدشه‌دار بسازند.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح دست داشتن این گروه را در این عمله رد کرده است. ادامه خبرها. سارنوالان در بلژیم دو تن را در ارتباط با یک عمله تروریستی ماه نوامبر 2015 میلادی در پاریس رسما متهم کردند. عمله پاریس 130 کشته به جا گذاشته بود. مقام های بلژیم با نشر اعلامیه امروز یکی از مزنونین این رویداد را به نام فرید کی شناسایی کرده و مزنون دوم به نام مریم آی بی شناسایی شده است. در ارتباط با عملات پاریس و بروکسل تاکنون 20 تن در بلژیم بازداشت شدند. گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این عملات را به دوش گرفته است. بانک جهانی با نشر یک گزارش جدید میگوید اگر روسیه میخواهد که در رقابت‌های اقتصاد جهانی شامل باشد، باید در اقتصاد خود تنوع ایجاد کند. در یک گزارش بانک جهانی که امروز نشر شد، هشدار داده شده است که رقابت روسیه در اقتصاد جهانی با کاهش روبرو است. آگاهان پیش بینی کردند که رشد اقتصادی روسیه در سالهای آینده 1-2% خواهد بود، در حالی که رشد اقتصادی جهان 2.7% تخمین شده. بانک جهانی میگوید نیاز است تا روسیه در بخش‌های ترانسپورت، انرژی، تأسیسات عامه و زیربناهای اجتماعی سرمایه گذاری نماید. و خبر اخیر این که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز پسر 29 ساله اش را به اسم شاروال شهر دوشنبه مقرر کرد. دفتر مطبوعاتی امام علی رحمان امروز گفت رستم امام علی به عوض شاروال سابق دوشنبه که 19 سال در این سمت کار کرده بود تعیین شده. معاون شاروال سابق دوشنبه نیز از وظیفه‌اش برکنار شده است، اما تا کنون علتان روشن نمی باشد. پایان سرویس خبری.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. ناتو تایید کرده که 37 غیر نظامی افغان در یک حمله هوایی نیروهایش در کندز کشته شدند. شاه عربستان سعودی در تماس با رئیس جمهور افغانستان حملات اخیر کابل و قندهار را غیر اسلامی خوانده است. حکومت افغانستان طالبان را مسئول حمله روز سه‌شنبه در قندهار دانست.
این کار کاملا کار طالبا بوده که میخوان روابط دولت و ملت افغانستان را با ملت‌ها و کشورهای مسلمان خدشه‌دار بسازند.
مخالفت جدی سیاستمداران افغان با رابطه مستقیم بین روسیه و طالبان.
بهتر است که فدراسیون روسیه از قوای مسلح افغانستان، از مردم افغانستان حمایت کنه و یک جا با مردم افغانستان در مقابل داعش بجنگند.
و نامزد پست وزارت خارجه امریکا بالای مبارزه جدی علیه داعش تاکید کرد. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانم. نظامیان ناتو در افغانستان میگویند که تحقیقات درباره حمله هوایی دو ماه پیش در منطقه بوز کندهاری ولایت کندوز به پایان رسیده است. در اعلامیه نشر شده از سوی این نیروها آمده است که نیروهای آمریکایی به دنبال حمله طالبان بالای نیروهای امنیتی افغان به دفاع پرداخته و بالای منطقه حمله هوایی کردند که از آن بالای نیروهای امنیتی افغان شلیک میشد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که هدف قرار دادن افراد ملکی در هیچ صورت قابل قبول نیست. نصرت پارسا گزارش میدهد.
قماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با پخش اعلامیه‌ای گفته است که در حمله اخیر هوایی نیروهای خارجی در منطقه بوز کندهاری ولایت کندز 33 فرد ملکی کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه آمده است در جایی که این حمله صورت گرفته در آن هیچ غیر نظامی به چشم نمی‌خوردند و این نیروها محل را هدف قرار دادند که از آن بالای نیروهای امنیتی افغان شلیک می‌شد. بر اساس این اعلامیه طالبان در جریان این حمله در خانه‌های غیر نظامیان سنگر گرفته بودند و از سوی نیروهای خارجی حین انجام حمله هوایی احتیاط شده است. اعلامیه می‌رساند که این آخرین تحقیقات در زمینه خواهد بود. همزمان محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این رویداد عامل تلفات غیر نظامیان مخالفان مسلح دولت بودند، به خاطر که به گفته وی خانه‌های مسکونی را سنگر ساخته بودند.
ما وقتی که میگیم که در اونجا تروریست ها موجب اساسی کشتن مردم هستند و تایید شد که یقینا مردم بیچاره ما را سپر قرار دادند و مردم در اونجا شهید شدند، دگامی آخرین نقطه تحقیق است و در این تحقیقات باید کسایی که موجب از این کشتار شدند به مردم و جامعه ما حساب بتن.
در حمله هوایی که در 23 ماه نوامبر سال گذشته میلادی در قریه بوزکندهاری ولایت کندز صورت گرفته، شمار از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. باشنده های محل و بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار روشن شدن این قضیه شده بودند. همچنان در اعلامیه نیروهای ماموریت حمایت قاطع گفته شده است که در این حمله دو سرباز آمریکایی و سه کماندوی افغان نیز کشته شدند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هدف قرار دادن غیر نظامیان در هیچ حالت قابل توجیه نیست. محمد بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت:
کمیسیون به این باور است که تلفات ملکی در افغانستان به هیچ نوع توجیه پذیر نیست و هیچ نوع توجیه برای به وجود آمدن تلفات ملکی یا این که ما از افراد ملکی در مورد هدف قرار بدیم مورد قبول کمیسیون نمی باشد.
سخنگوی کمیسیون همچنان میگوید باید طرفهای درگیر جنگ در همه حالات به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. همچنان در اعلامیه نیروهای ماموریت حمایت قاطع آمده است که قماندانی نیروها در افغانستان نسبت به کشته شدن افراد ملکی متاثر است و همچنان اشاره شده که عملیات برای دستگیری قماندانان طالبان در کندز آغاز شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی هستید. پادشاه عربستان سعودی حملات مرگبار اخیر در افغانستان به شمول رویداد قندهار را خلاف اصول و احکام دین اسلام دانسته است. ملک سلمان شام دیروز در یک مکالمه تلفنی با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی حملات سه‌شنبه گذشته در کابل، قندهار و هلمند را محکوم کرده است. مقامات میگویند در انفجار در مهمانخانه مقام ولایت قندهار حداقل 12 تن به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عرب کشته شدند. همایون عزیزی والی قندهار و محمد عبدالله الکعبی سفیر امارات متحده عربی در کابل در این رویداد زخم برداشتند. ستار فروغ با شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در همین باره صحبت کرده.
ملک سلمان بن عبدالعزیز تا یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان در رابطه با رویدادهای تروریستی که در کابل، قندهار و هلمند صورت گرفته بود ابراز همشرکی کردند و اظهار داشتند که این حملات خلاف اصول و احکام دین مقدس اسلام است و مردم افغانستان قربانی فعالیت‌های گروه تروریستی شده و در برابر این پدیده مبارزه مشترک ضروری هست. رئیس جمهور افغانستان هم در تماس تشکر کردند از تماس تلفنی پادشاه عربستان و گفتند که یک اقلیت کوچک تحت نام اسلام ارزش‌ها و تمدن اسلامی را به گروگان گرفته و ضرورت است که در برابر پدیده مبارزه مشترک صورت بگیرد.
مرتضوی صاحب، ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در این تماس تلفنی وعده چگونه همکاری را داد با افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم؟
ببینید، کشور اسلامی عربستان به حیث یک کشور مهم دیدگاهی که ارائه کرد برای ما اهمیت فوق‌العاده داره که حرکت های تروریستی را خلاف ارزش‌های اسلامی می‌بینه و ما انتظار داریم که برخی کشورهایی که طالبان حمایت میکنن و یا گروه‌هایی که تحت نام اسلام فعالیت های تروریستی انجام میدن اونا درک کنن که از طرف کشورهای اسلامی این فعالیت ها در ضدیت با ارزش‌های اسلامی دانسته میشه.
تا فعلا مسئولیت حمله قندهار کسی به دوش نگرفته، حکومت افغانستان به چی باور است که از سوی کیها انجام شده و پادشاه عربستان سعودی چی گفت در این قسمت که از کیها ممکن در عقب این حمله قرار خواهند داشت؟
در رابطه با رویداد تروریستی قندهار تحقیقات همه جانبه صورت میگیره و بعد از تحقیقات جزئیات به نشر میرسه، ولی یک نکته ما فراموش نکنیم که گروه تروریستی از تاکتیک‌های مختلف استفاده میکنه. اینا گاه مسئولیت بعضی حمله ها رو به عهده گرفته و در برخ موارد با این که شواهد بسیار موثق وجود داشته که این حملات طرف گروه های تروریستی و حامیانشان سازماندهی شده، اینا مسئولیت به عهده نگیره.
به عنوان سوال آخر، جناب مرتضوی صاحب، در گذشته هم حملات مرگبار در افغانستان صورت گرفته، اما بار اول است که پادشاه عربستان سعودی تماس تلفنی برقرار میکنه و با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت میکنه در مورد حملات مرگبار اخیر در افغانستان. چرا حالا فکر میکنین پادشاه عربستان سعودی چنین کاری را کرده؟
ببینید، در اکثر کشورهای اسلامی این دیدگاه به وجود آمده که مردم افغانستان قربانی حمله های تروریستی میشه و محقانیت مبارزه حکومت و دولت افغانستان و نهادهای امنیتی ما برای دنیا ثابت شده و امروز بغیر از پاکستان تمام کشورهای دنیا
هم در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی یک اجماع به وجود آمده در کنار دولت و مردم افغانستان هستند و اینا از موقف دولت و مردم افغانستان حمایت میکنند.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که پادشاه عربستان سعودی حملات مرگبار اخیر در افغانستان و شمول رویداد قندهار را خلاف اصول و احکام دین اسلام خواندند. هرچند طالبان نقششان در حمله روز سه‌شنبه در قندهار را رد کردند، اما تحقیقات تازه دولت افغانستان نشان می‌دهد که این حمله را جنگجویان طالب سازماندهی کرده بودند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان با این بمب‌گذاری می‌خواهند بر روابط افغان با کشورهای اسلامی آسیب برسانند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید بررسی‌های ابتدایی هیئت حکومتی نشان می‌دهد که حمله شام روز سه‌شنبه بر مهمانخانه ولایت قندهار با حملات اخیر در شهر کابل تسلسل داشته و این حمله نیز از سوی طالبان مسلح انجام شده است. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا روز پنجشنبه پس از برگشت هیئت بررسی کننده حادثه قندهار که ریاست آن را محمد انیف اتمر به عهده داشت گفت طالبان تلاش کردند با انجام این حمله روابط حکومت افغانستان را با کشورهای اسلامی خدشه‌دار سازند.
چیزی که بررسی های ابتدایی نشان می دهد است که این حادثه سلسله از تلاش های دشمن های مردم و دولت افغانستان بود. این کار کاملا کار طالبا بوده که می خواهند روابط دولت و ملت افغانستان را با ملت ها و کشورهای مسلمان خدشه‌دار بسازند، ولی در این تلاش کامیاب نخواهد شدند.
وی همچنان گفت که طالبان مسلح با سلسله تلاش‌هایشان در این حمله از مواد منفجره استفاده کردند که قبلا از آن در افغانستان استفاده نشده و با گفته وی به زودی هیئت تکنیکی برای مشخص ساختن نوعیت این مواد انفجاری تحقیقاتش را آغاز خواهد کرد. آقای غرزنگ گفت نتایج بررسی‌های هیئت به زودی به ریاست جمهوری سپرده می‌شود. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که ریاست جمهوری افغانستان پس از حمله بر مهمانخانه ولایت قندهار آیت بلندپایه حکومتی را بر ریاست محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی موظف ساخت تا این حادثه را با صورت همه‌جانبه بررسی کند. محمد انیف اتمر پس از سفر به قندهار در سخنرانی که در آن ولایت داشت گفت که شواهد نشان می‌دهد که حمله به همکاری دشمنان خارجی افغانستان طرح شده است. پیش از این جنرال عبدالرازق قمندان امنی قندهار گفته بود که این حمله از سوی استخبارات پاکستان با همکاری شبکه حقانی سازماندهی شده بود. با اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان در نتیجه انفجاری که در مهمانخانه ولایت قندهار شام روز سه‌شنبه رخ داد با شمول معاون ولی قندهار و 5 دیپلمات امارات متحده عربی 12 تن کشته و با شمول ولی قندهار و سفیر امارات متحده عربی 14 تن زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح برای بار دوم دست داشتن این گروه را در این حمله رد کرده و آن را تبلیغات علیه این گروه میداند. اما سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان به خاطر افشانه شدن چهره شان نزد کشورهای اسلامی مسئولیت این حمله را نپذیرفتند. در این حال امید عزیز کارشناس افغان حادثه قندهار را برخواسته از مخالفت میان روسیه و امارات متحده عربی و نتیجه کنفرانس سه جانبه اخیر در مسکو میداند.
امروز در بحث جنگ سوریه و در جنگ یمن جبهه روسها در جبهه مخالف هستند و اعراب در جبهه دیگری هستند. فکر میکنم نزدیکی روابط طالبها به روسیه امروز باعث میشه که اونها حتی در صدد ضربه زدن به متحدین سابق خود برای این خاطر که آرام آرام عربها داشتن اونها رو فراموش میکردن. بنابراین طالبها گرچه مسئولیتش بر عهده نگرفتن، اما این خب احتمالاً کار از اونها به همکاری و اشتراک سازمان استخبارات پاکستان ها و این اتفاق در قندهار نتیجه کنفرانس مسکو است.
آقای عزیزی میگوید بر علاوه این مسائل برخی از افراد در داخل نظام نیز به حیث جاسوس کشورهای خارجی کار کرده و با استفاده از موقع زمینه را برای وقوع چنین رویدادها مساعد می‌سازند.
در گزارش نظر حمید عزیزی کارشناس افغان را شنیدید که می گفت حمله قندهار شاید بی ربط با نزدیکی طالبان با روسیه نباشد. مسکو اخیراً تایید کرده که با طالبان رابطه مستقیم برقرار کرده است. این حرف مقامات روسی با واکنش ها در داخل افغانستان هم روبرو شد. امروز هم جمعی از سیاستمداران در کابل از مسکو خواستند مردم و دولت افغانستان را در مبارزه با طالبان و داعش یاری رساند. نورالله شایان گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش‌های مبنی بر حمایت روسیه از طالبان در افغانستان، اکنون خانه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی نگرانی دارد که مبادا افغانستان به میدان جنگ روسیه و آمریکا مبدل شود. عمر عیار رئیس حزب افغانستان و واحد در یک نشست خبری روز پنجشنبه گفت روسیه از گروهی حمایت می‌کند که نیروهای امنیتی افغان و ناتو عملاً برای از بین بردن آن می‌رزمند و قربانی می‌دهند.
بهتر است که فدراسیون روسیه از پای مسئله افغانستان، از مردم افغانستان حمایت کنه و یک جا با مردم افغانستان و با قوای مسئله افغانستان در مقابل داعش بجنگند، نه حمایت از یک گروپ تروریستی قاتل آدم کش. بنام این خود نمایانگر یک جنگ نیابتی هست.
پیش از این مقامات روسی تایید کردند که در برابر داعش با طالبان مسلح ارتباط برقرار کردند. این اقدام روسیه با واکنش‌های تند شورای ملی و برخی سیاسیون افغان روبرو شده است. به گفته این سیاسیون، ارتباط این کشورها با طالبان وضعیت امنیتی را در افغانستان بحرانی خواهد ساخت و حتی نگرانی در خصوص جنگ تازه نیابتی در افغانستان به میان آمده است. آگاهان روابط بین المللی به این باورند که با این کار روسیه شاید تلاش‌های نیروهای ناتو در افغانستان به قوای مسلح افغان متاثر شود. از سوی هم شاه محمود مل رئیس حزب صلح ملی افغانستان میگوید که قدرت‌های بزرگ جهان باید مشکلات سیاسیشان را از راه‌های دیپلماتیک حل کنند و افغانستان را به میدان رقابتشان مبدل نسازند.
زما پیشنهاد روسانه ته داده شی.
پیشنهاد من به روس‌ها این است که از اشتباه گذشته‌شان عبرت بگیرند. اگر می‌خواهند که به حیث یک همسایه خوب رابطه از سنه با افغانستان داشته باشند، پس باید با قوای مسلح و حکومت افغانستان همکار باشند.
پیش از این نشست سه جانبه میان پاکستان، روسیه و چین در مسکو بدون دعوت نمایندگان افغانستان در مورد وضعیت افغانستان برگزار شده است، اما مقامات افغان آن را بی تاثیر خواندند. شاه محمود مل نیز تاکید می کند که تنها روابط دوستانه دولت با دولت می تواند در امر مبارزه با تروریسم کارا باشد، نه به گفته وی برقراری روابط با گروه های مخالف مسلح.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
در ادامه اسمس هایی که به رادیو آزادی فرستاده این جان علی عزتیار، یکی از شنونده های رادیو آزادی، از دایکندی به ما پیام فرستاده و از سردی هوا شکایت داره. عزتیار نوشته است که سردی شدید هوا در طول چند روز اخیر زندگی ما را بسیار سخت ساخته. آقای عزتیار، چنین وضعیت در اروپا هم هست. قاره اروپا امسال یکی از زمستان های خیلی سرد را سپری میکنه. بیشترین کسانی که از سردی هوا آسیب میبینند پناهجویانی هستند که برای رسیدن به یک زندگی بهتر راه اروپا را در پیش گرفتن و حالا در محل های تجمع مهاجرین گرده هم آمدن که در میان این مهاجرین افغان ها نیز هستند. زرغونه منگل در گزارش وضعیت زندگی این پناهجویان را تصویر می کند.
درجه حرارت در مناطق بالکان، یونان و اروپای شمالی برای اولین بار خیلی پایین آمده و ده ها تن را از اثر کمبود برق و کندی سیستم ترانسپورتی به کام مرگ برده است. به گفته مقامات دست کم 73 تن از اثر سردی هوا تا حال درگذشتند. این اولین بار بعد از سال 1963 است که هوای اروپا به این اندازه سرد شده است. در هفته جاری در اروپا حدود 15 تن به شمول 4 تن در بوسنیا، 6 تن در سربیا، 2 فرد بیخانه در کوسوو و 2 تن دیگر در مقدونیا جان دادند. یک مهاجر افغان در بلگراد با آژانس خبری رویترز گفت:
We want to go to Prishtina, they want to deport to Makedonia.
وی میگوید ما میخواهیم به پرشتینا برویم، ولی آنها میخوان ما را به مقدونیا بفرستند. یک مهاجر دیگر افغان میگوید: همه برای کمک های غذایی میدوند، گاهی 3 وقت و گاهی هم 4 وقت نان توزیع میشود، ولی برای غذا باید در قطار طویل بیستید. اگر در قطار نیستید غذا برایتان نمیرسد. درجه حرارت از طرف شب به منفی 20 درجه سانتیگراد می رسد. ادارات کمک رسانی می گویند افراد بیخانه و مهاجرین قربانیان فصل سرماند. اداره های کمک رسانی تا حال مرگ 11 مهاجر را در مدیترانه ثبت کردند. این اداره می گوید به طور خاص در مورد حدود 1500 مهاجر در کمپ های یونان نگرانی دارند که در مشکلات زیاد به سر می برند. در این مناطق در هفته جاری برف شدید باریده است. کارمندان صلیب سرخ در سربیا با آژانس خبری رویترز گفتند مهاجرین به سبب سردی آب و هوا به امراض مختلف
تعصب شدند.
There is great problem with influenza flu.
وی میگوید امروز تنفسی مشکل بزرگ است. مردم را یخ زده است. اینجا خیلی سرد است. ما با آنها کمک عاجل میرسانیم.
Emergency medical assistant.
بیش از 7500 نفر در سربیا و دهاتن دیگر در سرحد هنگری در هوای سرد گیر ماندند.
نحمد الله
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seize this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ریکس تیلرسون نامزد وزارت خارجه آمریکا بالای مبارزه جدی‌تر با تندروی اسلامی در شرق میانه و افغانستان تاکید کرد. ریکس تیلرسون خطاب به اعضای کمیته روابط خارجی آمریکا دیروز گفت اگر به حیث وزیر خارجه رأی اعتماد بگیرد از همه مسلمان‌هایی که تندروی اسلامی را رد می‌کنند حمایت خواهد کرد. سخنان وی نسبت به موقفی که قبلاً دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا اتخاذ کرده بود اندک دیپلماتیک‌تر به نظر می‌رسد. بیشتر در این باره در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
ریکس تیلرسون در کمیته رابط بین المللی مجلس سنای امریکا بر بعضی نکات تمرکز کرد که با خطوط مهم سیاست خارجی رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ تطابق ندارند. رئیس جمهور منتخب امریکا در مبارزات انتخاباتی خود در مورد ممنوع دخول ساختن تمام مسلمانان به امریکا، نزدیک شدن با روسیه، از بین بردن پیمان اتمی با ایران و مسائل دیگر تاکید کرده بود. اما نامزد وزیر خارجه وی ریکس تیلرسون که رئیس یک شرکت بزرگ نفت در این کشور بود میگوید مخالف این اقدام است که تمام مسلمانان در یک کشتی قرار داده شوند. و افزود اسلام افراطی کشورها و امنیت شهروندانشان را با تهدید مواجه می‌سازد. رسانه‌های قوی دیجیتالی به داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی فرصت می‌دهند تا نظریات زهرآگین را منتشر کنند که برخلاف ارزش‌های آمریکا و همه کسانی است که به زندگی انسان اهمیت قائلند. این گروه ها اغلبا توسط کشورها، سازمانها و اشخاص حمایت و تقویت می شوند. آنها با پیامدهای این کار که چیزی بجز از یک عمل شیطانی نیست باید مواجه شوند. او گفت عاجل ترین اقدام برای جلوگیری اسلام افراطی شکست دادن داعش می باشد. شرق میانه و مناطق اطراف آن چالش های زیادی دارند که توجه ما به آن حتمی است، از جمله عراق، سوریه و افغانستان. در اینجا اولویت های مختلف وجود دارند که باید به آنها توجه شود. اما این اولویت ها نباید ما را از مسیر و هدف اصلی دور کنند، زیرا اگر همه چیز در اولویت قرار داشته باشد در حقیقت هیچ اولویتی وجود ندارد. در شرق میانه شکست داعش باید اولویت اساسی ما باشد. اما با گفته او پیروزی در میدان جنگ به دست نخواهد آمد و باید در جنگ افکار نیز برنده شوند. آقای تیلرسون گفت اگر وزیر خارجه شود اطمینان حاصل خواهد کرد که وزارت خارجه در حمایت از مسلمانان سراسر جهان تلاش کند که تندروی اسلامی را رد میکند. در رابطه با روسیه برعکس رئیس جمهور منتخب که درباره نزدیک شدن رابط با روسیه سخن میگوید، آقای تیلرسون روسیه را یک منبع تهدید خواند و آن را تحت تنقید گرفت. ما باید در رابطه با رابط خود با روسیه واضح باشیم. روسیه امروز یک منبع تهدید میباشد، اما در پیگیری حفظ منافع خود غیر قابل پیش بینی نیست. این کشور به اوکراین تجاوز کرده و کریمیا را به خاک خود الحاق نموده. از قوای سوریه که قوانین جنگ را با شدت پامال می کنند حمایت کرده است. متحدین ناتوی ما حق دارند که در برابر یک روسیه دوباره برخواسته احساس خطر کنند. در رابطه با پیمان اتمی با ایران آقای تیلرسون اظهار داشت او طرفدار بررسی کامل این پیمان می باشد ولی خواهان از بین بردن آن نیست. و تأکید نمود یک سیستم باید ایجاد شود که بر عملی شدن صادقانه و کامل این توافق نظارت کند. اما ریکس تیلرسون که رئیس شرکت نفت اکسان بود در اجلاس روز گذشته کمیته رابط بین المللی مجلس سنای امریکا اظهار داشت تفاوت نظرها در سیاست خارجی آینده امریکا با رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ در قصر سفید سبب مشکلات و اختلافات بین آنها نخواهد شد.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
چشم برای شما در صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم. میتونین از طریق فیسبوک هم برای ما پیام بفرستین. اگر فیسبوک ندارین از تلفن های افغان بی سی میتونین استفاده بکنین و با شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه. جانلی عزتیار یکی از شنوندگان رادیو آزادی از دایکندی اسمس فرستاده و از سردی هوا شکایت کرده. عزتیار نوشته که سردی شدید هوا در چند روز اخیر زندگی ما را بسیار سخت ساخته. فخرالدین از واشر نوشته امریکا مخالفین دولت سوریه را حمایت میکند و روسیه مخالفان اشرف غنی را. نور احمد فطرت از ولایت لوگر نوشته که علت فساد اداری معاش نامناسب کارمندان است. با تشکر از پیام های شما حالا میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم در انتظار شما خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان از شما اجازه می خواهیم. شبتان خوش.